سلامون ستلی بشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه ته موزه فریده سیال دا میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یو جک پوری دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوي. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید له یو بل سره ښې اړیکې ولري. ملا عبدالغنی برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د اټ او پر سره د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکیچونی شوي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان ډله په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او طالبان باید مخه ونیسي. هغه ادعا چې طالبانو په کراتو رد کړې ده. همدارنګه له څو ورځو راهیسې د تورخم مهمه دروازه هم د سوداګرو مالونو د لیږد رالیږد منمخ بنده ده. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جیک پوری پلاوی په ترکیب کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر ندیم اجم هم شامل دی. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د یوه امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهاتن سیمې یوه قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته نه ورکول کیږي. ښاغلی جورج دې ټکي ته چې متحده ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزي بانک دغې پریکړې ته په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمني د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولي ثبات او د مالي سیستم د پښتوانۍ لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د قاضي جورج حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ یوه برخه پر امریکا د ټولو لوی تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لویه ماته بلل کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپایي ټولنه کې د تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستنو لپاره په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوي. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,000 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 8 غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقتي توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمیر یې تیر کال 1,090,000 ته رسیدلی چې ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې غبرګون وښود. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولنډ په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماتې سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې کلنۍ کلیزې په درشل لکه لدې هیواد څخه پر یو پیاوړی او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن ویل چې د اراضي او قدرت لپاره د پوتین تم او هوس باید له ماته سره مخ شي او د اوکراینیانو مینه به چې خپل هیواد سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بدلیل يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. یو لور پوره پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. دا چې د دې پلاوی د سفر هدف څه ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبان لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي.
زه یو لوګو کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلي وو.
وړاندې په راپور کې به د هغو کسانو چې اعترافونه یې اخیستل شوي دي او په دې وروستیو کې خوشې شوي دي غږونه به یې هم درسره په راپور کې ولرو. د حج د عمرې لپاره یو شمېر تلونکي افغانان شکایت کوي چې په هغه پاسپورټونو چې سټیکر لري ورته ویزه نه ورکول کیږي. دا چې ولې دغه ستونزه رامنځته شوې ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې د نورو کلونو پرتله شور زیات شوی. دا چې ولې دغه شور زیات شوی او څنګه خلک په تکلیف کړي دي په دې اړه به هم راپور ولرو. د سیمی او نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د رئیس د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر او د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتلی او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نواورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پروسیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د یو لړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. خاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د غپلایوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتی ستونزو او د غشان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لاپ پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبري کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا اوسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کلکل د نام نه وي واقع کېدو او د راز مشکلات او د حل کېدو په اړه خبري وسوي ورسره د افغان تجارانو د اموال د زندېدو په مریضانو یا د نور اړمنو خلکو د تګ راتګ او د
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر لوري په خپور شوی بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او خاغلی برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبري شوی. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلی سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي سایلو جلاوی. په بیان کې د غشان راغلی چې په دلیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او اجلو ناروغانو لپاره د لازم او سانتیاو درامنځ کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پروتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د لیدونو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد صادق خان او یو شمیر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن د درېمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان لولوري د ژمنو نامه لیکېدل یاد کړي خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت یې پاکستاني طالبان مني غړله چې د پاکستاني چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال سانګ خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په موجودیت هم خبري او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو د تحریک داغي کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي د دې په اړه باغی سره خبره کوي. اغوی تبا د هغی په اړه باندې معلومات ورکړي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دا ادا کوي هغه په افغانستان کې دي هغه ړنګ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستانی لوري سره د خبرو اجنډا په کرخستونځي او د سوداګری زی راکړې ورکړې پراختیا بللې. نګدی 15 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیسو په یو جماعت کې تر خونړې حمله وروسته چې نګدی سل پاکستانی پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا ادعا کړې و چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شانې دا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپای ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبانو جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او د افغانستان او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي اغیز کوي. بیا به هم اکرام الله اکرام نوارو.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړپوړی استاد جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکي پریکړې خبرې کړي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تمخه کړې او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپایي ټولنې د غلوړ پوړي استاذي 13 ورځ په یو بیان کې چې د غټولنې په ټوئیټر باندې خبر شوه ویلي
د اروپایي ټولنې وزیران په دې صلاح شول چې افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي، خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیزي چلن ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپایي ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو 13 اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان میرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي، خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاکړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلي چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد د وروستي سفر پاړه د هغې ارزونې هم اوریدلې. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم غلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې وه چې ښایي طالبان په نادولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډې کم استثناء پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنې دو سم دستي ورسته لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو خونځي وتړل، او په 13 دسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې نجونې او ښځې لوړو زده کړې هم راوګرځولې. طالبانو دغه شان په خوځو حجاب اجباري کړي، ورزشي کلبونو، خاري حمامونو او تفریحي پارکونو ته لتګي هم منع کړي، او لشرۍ محرم پرته پر دوی د لری واټن سفر بندیز هم لګولې دي.
راپور کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو دوام پایلې بچوي. زموږ همکار محمد خاطر پردی د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې صوفیه اوریاخیل کړې ده.
ښځو ته وضع شوي محدودیتونه پایلې هیڅ ته معلومه نه دي، او دا محدودیتونه ورځ په ورځ ډیر سوله، لکه چې مکتبونه بند سول، پانتونونه بند سول، او د ښځې د خصوصي ځایو کې څه کار کوله دا هم بند سوله. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي بدنامه ده. کدا وخت موږ ښځو ته معلوم وای هیڅ ښځه یو نجلۍ د افغانستان بیرون نه وتله، او موږ س افغانستان کې پاتې شوي ډېرو ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو، دا پای ته رسېدلی، خو فکر نه کوم صحیح څوک پوسیس د څه ختمي ډیر یو پیچیدلی خبره ده، ځکه چې موږ هر وخت یو امیدواری پیدا کوو چې پانتون و مکتب هم واسي، خو اوس پانتون هم بند دی، امیدواري ډیره کمه سوې، کار بند دی، فقط دولتي ادارو کې هم ډیر محدوده کارونه ښځې کولی سي. بس
اغلی وریخیل، د دغو بندیزونو دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
دا بندیزونه ډیر خطرناک دي. اول خو دا رواني مشکلات ښځو ته پیښ شوي دي، څوک په افغانستان کې ژوند کوي، بهر د افغانستان ژوند کوي، ښځې ډیر په بد حالت کې، بحراني حالت کې دي، رواني حالت ښه نه دی او خپل ژوند باندې نه پوهیږي. سه انسانه ده که کوم حیوانه ده، خو مخصوصا خپله دا نه پوهیږم اس د ما په آینده څه کیږي، شپه ورځ راته یو دی او رواني حالت مې دومره خراب دی، نه پوهیږم اس آینده څه کیږي. او حتی په ده هم نجونې او ښځې شاید خودکشي لاس ووهي. خطرناک عمل یې بل دی چې دا نشتون دی یو ښځې په جامه کې، دا لوی خطر دی. او بې سواده پاتې کېدل د نجونو همدغه خطرناک عمل دی.
آیا فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې له طالبانو سره تعامل ته ورسیږي؟
زه فکر کوم نړۍ خپله غواړي چې داسې یو حالت راسي او ښځې په دا یو حالت کې واوسیږي، ځکه دا یو سیاسي بدنامه ده، یا شاید کیږي سحر خبره ووسي. زه فکر کوم چې دا خبره موږ ته به ډېره سخته وي، موږ باید ووایو چې تک تعامل ته رسیږي او که نه رسیږي، ځکه دا معلومه نه ده. او زه امیدواره یم چې تعامل ته ورسیږي او دا بدبختي ګړې نه موږ خلاص شو او ښځې نجونې خپل کارو ته مکتبو ته لاړ سي. فقط د ښځو خواهش همدومره ده، موږ نور شی نه ده غوښتي، فقط همدومره غواړو.
خطر پر دې سو چې د ښځو د حقونو له فعالې صوفیا اوریاخیل سره یې د طالبان لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغه مسودې ته رایه ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوریاس نوری سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، تاسو کې به د نور جزئیات راکړئ.
بله مننه. د روسیې د پارلمان یا دوما په ولسي جرګه کې وکیلانو په غوڅ اکثریت هغه اقدام ته رایه ورکړه چې د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو په تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوما له لارې ملت ته په وینا کې دغه اقدام اعلان کړ. دا د نړۍ د دغو دو ځواکمنو هیوادونو روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو وروستی تړونو چې تر اوسه پاتې وو. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید پر اټومي سروکو سمبال د خپلو فعالو ستراتیژیکو وسلو شمیر تر 1550 پورې محدود وساتي او هم له 200 زیات بلستیک قاروشتونکي فعال میزایل او ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې ونه لري. موسکو او واشنگتن دواړو یو بل دغه تړون څخه په سرغړونه ملامت کړي دي. دغه تړون له ځنډیدو سره نړیوالې ټولنې اندېښنې هم په زیاتې شوې دي. په تېره پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل سره په دې اړه هیڅ شک نه و چې وکیلان به دغه سند ته رایه ورنه کړي، ځکه د روسیې د پارلمان یا دوما رئیس ویچسلاو ولودین له رایې اخیستو مخکې ویلي و چې د دغه اقدام په وړاندې به هیڅوک منفي رایه ورنه کړي. ټاکل شوی چې د دوما د مشرانو جرګه نن د ورځې په وروستیو کې دغه قانوني مسوده تصویب او له هغې وروسته به یې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي. د دوما یو شمېر غړو د پوتین له څرګندونو سره همغږي شوي وو چې واشنگټن له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د روسیې پخواني ولسمشر دمیتری میدویدف چې اوس د روسیې د ملي امنیت د شورا مشري ورلغاړې ده، دغه تړون ویلی و چې دغه تړون ډیر مخکې خپل اعتبار له لاسه ورکړی، ځکه د په خبره متحدو ایالاتونو او ناتو د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په هماغه ورځ چې پوتین وینا کوله د پولند په پلازمینه وارسا کې له اوکراین څخه خپل پیاوړی ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د روسیې د پراخ یرغل په وړاندې به د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پوتین پر دغه اقدام ژوره خوشحالي څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د پوتین پر دغه پریکړې خوشحالي څرګنده کړې او هیله ښودلې چې موسکو به پر خپل پریکړې لسره غور وکړي. هغه زیاته کړې چې په دغه اقدام سره پر وسلو د کنټرول ټول میکانیزم لمنځه تللی. البته د یادونې وړ بولو چې نیو سټارټرون په 2010 کال لاسلیک شو او د 2021 کال په فبروري کې څو ورځې مخکې لدی چې د اعتبار موده پای ته ورسیږي موسکو او واشنگټن هغه د 15 نورو کلونو لپاره تمدید کړ.
ډېره مننه کور ودان نوریاس نوري و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د زندیدو په اړه چوس یاد را سره شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ځینی حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي. تفصيل په دې راپور کې.
زه یو لوګو کسانو ته هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره حسولي او راباسلی وو.
ما مساره کاونټونه درل
دا د سعد الله د دانو عمران احمد زید اعتراف ویډیو دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو لوري خبره شوې ده. طالبانو په دینول شوی او کسانو تور لګولای وو چې په ټولنیزو شبکو کې مستعار کاونټونه درلودل او خلک د حکومت پر ضد بغاوت هڅول. خو د عمران احمد زید مشر ورور زبیح الله زعفران وایي ورور لوی جرم نه دی کړی او د ډیرو نور حقوق افغانانو په څیر چې ترکیه ته لاسنادو پرته د ځوانانو د لیک په واځي لیکنه کړي وي دوی هم دا کار کړی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانانو پوسټونه وکړل چې ترکیه هیواد ته خلک بغیر له اسناد وړي. دا چې عمران احمد زوی کاکا هم دا پوسټونه کړی وو چې یو ورځ وروسته له دې پیښې په همدې تور عمران احمد زوی کاکا ونیول شو.
لیکوال او مدني فعال جناغا بهر وای سعد الله دیدن او عمران احمد زی تر ډیره تنظیم لیکنه کوله او ترکیه ته د ځوانانو د تک په وازی هم تنظیم پوسټونه کړی وو. نو موړه ادا کوي چې د غدوړه کسان په جبر اعتراف ته مجبور شوی دی.
په غو ویډیو چې کچا کتلې هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې خستل شوی دی. د غوی ډیر شکنجه وهنه د غوی د مخ رنگونه تور اوختی دي. د سترګو رپیدای د خبرو ادم تسلسل وی رادار د ټول هغه څه دي چې د دوی په جبري اعتراف کې وړاندې ښکاری. متاسفانه چې دا لړۍ بيخي په ټولو ولایتونو کې په ډیره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کیږي، شکنجه کیږي، زورول کیږي، وژل کیږي او ربړول کیږي.
عمران احمد زای او سعد الله دیدن چې د طالبانو لوري ونی ول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خبره شوه. خو حقوق پوه سبحان مصباح وایي اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلای شي او له متهم څخه چې د ریګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی اعتراف اخیستل او خبرول غیر قانوني کړنه ده.
اقرار او اعتراف هغه ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات کله شکنجه په واسطه باندې اخیستل شي بل او که شکنجه نه وي اخیستل شي مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه وسی هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان، شکنجه د انسان من نه ده، کرامت د انسانی او اساسي کار ده. ځکه آزادی او اساسي حق ده چې او چا آزادی سلب کیږي نو دا په دې معنی چې باید هغه حقوقی پرنسپونه شتون ولري.
خغلې مسپاد متهم اعتراف خبرول د هغې انساني کرامت تسپکاوي او غیر قانوني کړنه بولي. په پخوانی جمهوریت حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحي هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خون موړې دا کوي چې د طالبانو حکومت په دې پوسټونو هم خلک زنداني کړي، زورولي او حتی وژلې دي. اغلی صالحي له منتقدینو سره د طالبانو د ډول چلند له بشري حقوقو سره په ټکر کې بولي.
اته په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل تاسو به د هلمند په خپې یاد او تاسو په دلسګونی نور یې غپېږي. صرف د فیسبوک په پوسټ خلک نیول سي او بیا شکنځه سي دي او دایو خارا سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو بخصوص د بشر د خونو د نړیوال اعلامي او د توغونو قانونونو چې دغه بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو قانونونو لایم ځکونکو څخه دغونه خارا سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهنه او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لوري د فعالانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعتراف د ویډیوګانو په خبرولو نیوکه کوي په دی اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې لویان څخه هم پوښتل. خو نوموړو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د عمرې حج یو شمیر غوښتونکي وایي لڅ مودې راهیسې تمدید شوی سټیکر لرونکي پاسپورټ باندې نشي کولای عمرې حج پروګرام ته نوملیکنه وکړي. دا چې ولې جزئیات پدې راپور کې
مو پولو د پاسپورت خو تمدید کړم با بسیار جنجال.
د عمرې حج یو غوښتونکی چې نه غواړي نومیې راپور کې واخیستل شي وایي چې پاسپورټ یې په سټیکر تمدید کړی او ورسره دا پوښتنه ده چې ولې د منلو وړ نه ده او نشي کولی عمرې حج ته نوملیکنه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مو پیسې ورکړې خپل پاسپورټ مو تمدید کړ اوس ولې ونه شو کړای له دې عمله چې په سټیکر تمدید شوی عمرې حج ته نوملیکنه وکړو. موږ ته یې نه دي ویلي چې ستونزه چیرې ده.
په ورته وخت کې یو زیارتي او سیاحتي شرکت ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او زیاته یې کړه چې دوی عمرې حج ته یوازې د هغو کسانو نوملیکنه کولی شي چې پاسپورټونه یې د سټیکر تمدید پرته د اعتبار وړ وي. د زیارتي شرکت مسؤول چې وایي نه غوښتل نومیې راپور کې واخیستل شي وویل
د عمرې عمومي ستونزه د سټیکر پاسپورټونو باندې د ویزې ورکړه وه چې تر ډېره پورې اول خو یې هغه کسان چې عمرې ته وتلل هغوی ته به یې په سټیکر پاسپورټ باندې ویزا نه ورکوله. بیا که ویزا به یې ورکړل شوله نو هغلته به چې کله ګشت ګزارې کوو د مراسمو لپاره نو هغلته به یې یو څه تکلیف ورته رسوو زیاتول به یې. خو لله الحمد سې فکر کېږي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت حج او اوقاف وزارت نظر هم واخلو خو له پړ له پسې اړیکو سره سره بریالي نشو. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې د حج او عمرې د ملي کمیټې د غونډې خبر ورکړی او ویلي چې حاجیانو ته د پاسپورټونو په ویش کې به اسانتیاوې رامنځته شي خو د یادې شوې ستونزې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د هغو کسانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د عمرې حج لپاره په سټیکر د افغانستان له تمدید شوي پاسپورټونو سره له کاناډا سعودي عربستان ته تللي خو د هغه هیواد له هوایي ډګر اجازه نه ده ورکړ شوې.
وز په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو وایي په خار کې شور زیات شوی دی چې خلک یې په تکلیف کړی دي. دا چولې تفصیلی په دې راپور کې ورو
کندهار شار په دې لوی شار کې د غنیګونی ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي. د کندهار شار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو لاري پیرودونکو جلبوي. د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کله وي خو په شار کې بنظمي ډیر سوی لبلې خو ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارام کړي. نو موري وایي دا ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي.
موټران دې داسې یو رنګونه وهي حتی دلته نږدې یو هسپتال دی. د هسپتال و مخ ته یو لوحه هم مشتې ده. پر دا لوحه باندې مثال خبرې چې دا هسپتال دی دلته باید رنګ ونوال سي. مګر باوجود پر هغه سربېره باندې دلته دغسې سې دوسې موټران یا مثال خبرې داسې بربري غټ موټران نو داسې رنګونه وهي چې بېخي ورور جانه دغه رنګ چې کوم وخت ووال سي ډېر هم په تکلیف کې. نو دا دلته ضعیفه خلک شته، نږدې کورونه شته، هسپتالونه شته، دې هیڅ مخنیوی نه دی سوی.
د کندهار شار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلک ډیر په تکلیف کړي چې باید یو حل لار ورته پیدا شي.
دا خو نو دغه پرجما باندې زور راځي، یو څو دماغي دغه لري مشکل لري. دا ژغ چې واوري خپل کم فکر د غچي هغه د فکر توجه دا ژغونه انسان ډیر په تکلیف وي چې بیا زیاته بیا د موټران ته چې غټ غټ رنګونه ورکړ کړي یا منع دام سړک باندې یو غټ پنځه سر چالان دی او څوک یو کار مار لري نو دماغ یې په مخاطره اوړي. یو شي چې فکر کوي هغه فکر حساب چې لري هغه دماغ ته وجه د ژغ په خاطر باندې
پاینی وخت کې روغتیا پلان وایي ژغیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفی اغیز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول ژغیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصاب ته زیان رسیږي او د قهر قوی زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د ژغیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراض خصوصا نسبی امراض ته لاره واري.
مجھ تاسی وینو چی دز مجھ رغیس چپریال ندی سام و کم مسئول کسان چی دیاغب دیغ برخته فکر ندی سی و امومن از مجھ دخلگو بیا اما پا حوائی کم دی پدیار مجھ تاسی وینو پا شار کی داز رغیس چپریال دیر خراب دی در مطران آوازو ندی یا جنیتران و بازی مرکیتو نو پا دیزی که چلا نکی جی یا خصوصا داغ لاسی صنایع کارګران دا لاسی پلاس کې چرګرزی یا لیړی والا هغه سپیکران چلنی چې دا بیا پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډیری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروار اونیس پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته